ډیره مننه ستاسو مصطفی صدیقی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. پایله خبرونه کوو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگتن کې پیلېږي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگتن کې پیلېږي. تمه کېږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماټان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبري وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو د اویوي مکلیزې په مناسبت جوړه شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسی. د سې شنبې پر ماښام د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې وویل چې دغه پوځي تړون په افغانستان کې د امریکا د روانو هڅو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 2,000 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. په دې شمیر کې د تیر اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تیر اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د راپور په وینا تر ټولو زیات زیانونه پکې اوښتي او نږدې 10,000 کسان پکې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي. د سې شنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ویل چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو 1,040 کسان مړه کړي او 8,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. شغلی فهیم ویل چې ټول ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سه شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه شوې غونډه کې افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تتامیچ یاماموتو او د مرستندوی هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له شغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرائیه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسي. ټاکل شوې وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چنګاښ سرطان پر 9 وسي، خو د تلیا میزان میاشتې تر 16 نیټې وځنډول شول. پر امنیتی ستونزو سربیره د کافی بودیجې نشتوالی هغه ستونزه ده چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یو درې کسیزه ډله یې نیولې ده. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروان ولایت پولیسو د کابل پولیسو سره په همغږي د دغو دریو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د خیرخانی په سیمه کې عملیات وکړل چې وتوانېدل دا کسان ونیسي. د شغلي محفوظ په وینا تورونو کسانو یو ورځ مخکې په پروان کې یو موټر چلوونکی وژلی او د هغه موټر یې له ځان سره بیولی و. چارواکي وایي چې تورونو کسانو خپل جرم منلی دی. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مشتبه خالدی د قربانیانو د دې شمیر په تایید سره ویلي چې 400 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبري اژانس د شغلي خالدی په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولی دي. راپورونه وایي چې په دغو سیمو کې ډیرې لوی لارې د تګ راتګ لپاره تړل سوي دي. د ایران شاوخوا شل ولایتونه په وروستیو لسو ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرژوبلې تر څنګ یې خلکو ته مالي زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. موږ د ناټو له ځینو غړو سره کار کوو چې ډېره مالي ونډه ورکړي، هغه څه چې ګډ مسؤلیت یې بولو. لکه څنګه چې پوهیږئ، کله چې ولسمشر سوم د دوی ونډه ښه نه وه، خو اوس خپله وسه کوي. د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ دغه راز وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنه کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولتنبرګ چې د دې پوځي تړون د رامنځته کېدو د اویاویمې کلیزې په مناسبت واشنګټن کې دی وویل چې د ټرمپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ای ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناټو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب سوې ده. دوی وویل موږ تر هغه څه چې په ډېرو کلونو کې سوي اوس په ګډه ډېر څه کوو. ولسمشر ټرمپ د ناټو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. نوموړي پرون د ناټو له سرمنشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو ډېر غړي لا هم دغه هدف ته نه دي رسیدلي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. او د برېټانیا صدر اعظم وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د بریکزیټ یا له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر دي د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي. تیریزا می د سه شنبې په ماښام وویل چې د کابینې په غونډه کې له اوو ساعتونو سلا مشورو وروسته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د اپوزیسیون له مشر جیرمی کوربین سره هم خبرې وکړي. د برېټانیا د صدر اعظم په وینا چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو کې ځنډ ډېر کسان ستړي کړي او غواړي چې ژر نتیجه څرګنده سي. پوهیږم داسې کسان سته چې په دې برخه کې له ځنډ او استدلال څخه بېزاره سوي او غواړي چې راتلونکې اونۍ له توافق پرته له اروپایي ټولنې ووځو. ما تل روښانه کړی چې موږ کولی سو له توافق پرته په اوږد مهال کې بریالي سو، خو له توافق سره له اروپایي ټولنې څخه وتل د هواري بهترینه لاره ده. تر دې مخکې د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربین چې دا پوزیسیون استازیتوب کوي په وار وار د تیریزا می د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه، خو اوس تمه کېږي چې دواړه یو میز ته سره کښېني او د بریکزیټ د توافق په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. له هغې نېټې څخه چې له اروپایي ټولنې په رسمي توګه د برېټانیا وتلو ته ټاکل سوې وه درې ورځې وتلې دي. تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې ویلي چې په دې برخه کې د نورو مذاکراتو امکان نسته. تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ځینو اړخونو اندېښنې ولاړې کړي.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل دریځ جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګه بحري ځواکونو غوږ نه دی نیولی.
اجرایه ریاستوی د سولې لپاره د یو ګډ محور د رامنځته کولو لپاره سلا مشورې روانې دي.
او موږ هیله من یو چې هم یو همه شموله یو حیات اعلان کړو او هم د سولې یو د ملي جماعت پر چتر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کړو.
دا هم وری چې د امریکا په بالتیمور کې زده کوونکو په خپل هم د فلمونو په تولید کې ونډه اخیستې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. سیاسي رادیو ته ورځیست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ناټو له عمومي منشي یانس سټولتنبرګ سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ په عین حال کې په دې هیواد کې نونس کلنې جګړې ته په اشاره دا یو بدمرغي وبلله. بلخو د ناټو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصیل له اجمل انت څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ کوربه و او د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په غونډه کې چې خبري اعلان هم وربلل شوی و په افغانستان کې له پرمختګونو مخ خوښي وښوده. ښاغلی ټرمپ وایي لویدیځ په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبت خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په واشنګټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنګټن کې د ناټو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د سې شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناټو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه او وویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالي ونډه ډېره کمه ده. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په خپله لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. یان ستولتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستۍ هڅې وستایلې او ویل ستولتنبرګ وایي موږ کلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډېر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. بلخوا نن د ناټو مشران په واشنګټن کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه پیلوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې تیزی شوي دي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه د چا غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د دې ډلې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په مارچ کې د تېرې میاشتې په نسبت د ملکیانو نو تلفات درې چنده زیات سی وو. اکرام الله اکرام او پدې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفات یو ځل بیا اندېښنې را پرولي. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلوي د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د سیشن بپورس ازادي راډیو ته وویل چې آن افغان او بهرنیو ځواکونو په دې اړه د ولسمشر فرمانونو ته هم توجه نه ده کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه وزارت دفاع او همدارنګه بهرني ځواکونه غوږ نه دي نیولی. له بل اړخه طالبان دي چې هغه هم اعلامیې خپري چې موږ باید په ملکي ځایونو په ملکي خلکو باندې بریدونه وکړو، خو بیا هم متاسفانه چې موږ د ملکي تلفات شمېره جګه کړي.
ښاغلی تسل وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې 143 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره تیره میاشت 106 ملکیان وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 450 ماشومان او 20 ښځې هم په وژل شوي او ټپیانو کې شامل دي. دغه ډله لا هم وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ډېری تلفات ملکي خلکو ته په کابل، ننګرهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې رسیدلي دي. د دغه ډلې د معلوماتو پر بنسټ دغه تلفات ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او د شپې په عملیاتو او دغه شان د طالبانو او داعش ډلې په انتحاري حملو کې اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له اتسه ویلو ډډه وکړه او د بیا بیا هڅو باوجود هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویان نظر هم واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بېغوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
مشکل
کلان مسائل استخباراتی دی وای ټولې په استخباراتي مسایلو کې دي. باید سمو اطلاعاتو په برخه کې کار او تفتیش وشي. باید شپې له عملیاتو او بمباری مخکې محلونه سم تثبیت شي. خو د بده مرغه په دې برخه کې بیغوري کیږي. که په دې برخه کې همغږي او زیات کار وشي، به له شک چې د ملکیانو له تلفاتو مخنیوي کیږي. مخکې تر دې ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې لخکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې هڅه وکړي. ولسمشر غنی هم څه موده مخکې په دې اړه د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل چې عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام باید وشي. افغان حکومت او طالبانو مخکې تر دې په وار وار دا ژمنه کړې چې د جګړې پر مهال به د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي، خو د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره ملاتړ راټول کړي. افغان حکومت وایي دوی د یو داسې جامع محور د رامنځته کولو په اړه سلا مشورې کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه پکې شامل وي او د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په هر ډول خبرو کې برخه ولري. په عین حال کې زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسي مشرانو سره تر کتنو وروسته د سې شمې پرس په کندهار کې د قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو او ځینو مدني فعالانو سره کتلي دي. نور تفصیل له اجمل انه.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت په قطر یا بل هر ځای کې د سولې د بین الافغاني خبرو نه مخکې هڅه کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه د سولې لپاره په یو محور راټول کړي او د سولې په هڅو کې یو واحد دریز ولري. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه دا سیو محور د رامنځته کولو لپاره چې ټول افغانان پکې خپل شمولیت وویني سلا مشورې روانې دي.
حکومت مشرانو د یو شمېر سیاسینو سره مشورې پیل کړي دي او لیدکاتي پیل کړي دي چې څنګه کېدای شي د یو محور راټول شي او هغه محورونه چې مثال د مسکو د کانفرانس توګه یا د قطر د ناستې په اړه یا نورو ځایونو کې چې ناستې جوړېږي تاشکند یا په نورو ځایونو کې او دغه جدا جدا محورونه زموږ په نظر دا یوې نتیجې ته نه رسېږي ځکه اجرایي بڼه نه لري او حکومت پکې نشته.
د اجرایي ریاست د ویان رستیال فریدون خوزون زیاته کړه چې د سولې لپاره د یو مشترک محور د رامنځته کولو په هڅو سربیره حکومت د سولې د یو داسې مرکچی پلاوي پر جوړېدو هم کار کوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی شي او ورته د منلو وړ وي. سو د په وینا طالبانو ته داسې کومه پلمه پاتې نشي چې وزل بیا له بین الافغاني خبرو مخ واړي. د چې د داسې یو ټول شموله محور او همدارنګ د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو مرکچی پلاوي په اړه روان سلام مشورې تر اوسه کوم ځای ته رسیدلی خاغلی خوزون وویل
د حکومت مشران پر راتلونکو څو ورځو کې به نورو ټولو محققو سیاسي جهاتونو سره د مدني ټولنو له استازو سره او همدارنګ د ښځو له استازو سره وګوري او موږ هیله من یو چې ډېر ژر هم یو افغان شمول هم شموله یو حیات اعلان کو او هم د سولې یو ملي چادر د ملي اجماع تر چادر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کړو.
په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی او یو افغان شموله محور په جوړېدو سلام مشورې په داسې حال کې روان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او نورو سیاستوالو سره لیدنه او سلام مشورې وروسته کندهار ته تللی. نو مولوی د سه شنبه په ورځ په کندهار کې له ځایي چارواکو د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو له استازو قومي مشرانو او یو شمېر مدني فعالانو سره کتلې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال د هغه کسانو له خولې چې په دې لیدنو کتنو کې برخه لرله وایي د لیدنې کتنې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو په دې برخه کې پر سلام مشورو راڅرخېدي. اخو افغان ولسمشر په کابل کې د خبريالانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته ویلي د دې اړتیا ده چې سوله باید یو کلمه نه وي بلکې آباد او دولونه دي په پام کې ونیول شي. لا ارګ څخه یو خبر پانه د خاغلی غنی له خولې وایي موږ چاته تسلیمي نشو ورکولای او تر هغه چې د سولې مذاکرات وي نتیجې ته ونه رسیږي موږ د خپل هرې لويشت خاورې دفاع کوو. خاغلی غنی زیاته کړې ټینګار یې داده چې اوربند وشي او د هر اړخیزو مذاکراتو لپاره شرایط برابر شي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې د سولې مذاکره به قید او شرط ده، خو د دې په وینا سولې قید او شرط لري او د افغانستان ملت د مذاکرو حدود ټاکي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې واغه د سولې په اړه د خبريالانو او مدني فعالانو دې غونډه ته په وینا کې وویل چې هیڅوک د جګړې دوام نه غواړي. خاغلی عبدالله د یو واحد غږ پر پورته کولو ټینګار وکړ او ویل چې پر سولې به مو معاملې ولشي.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د ازبکستان د چمتووالي موضوع ته ډیپلوماټ خبرونه پاملرنه کړې ده. دغه خبرونه لیکي ازبکستان ورو ورو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل ځای پیدا کړي. ډیپلوماټ څرګندوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د مارچ میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او چې کله تاشکند ته ستون شو دستي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د حمدالله محب انتقاد ته اشاره کوي او لیکي چې له دې ټکر څخه په استفادې ازبکستان راوړاندې شوی او غلی تماس یې له کابل او طالبانو سره نیولی دی تر څو تاشکند د یو بل منځګړي په توګه د افغانستان په سوله کې رامخکې شي. کاملوف روانه اونۍ له کابل څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې هیواد یې چمتو دی چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې هرکلی وکړ چې د ازبکستان په څیر یو هیواد وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه شي. خو ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه چې سیمه ییزې سیالۍ باید د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغېز ونه کړي. میل آنلاین خبرونې د خپلې لیکنې په سر کې یو زړه بوژنوونکی عکس خپور کړی دی. یو سړی دی، دواړه پښې غوڅې شوي دي، دی پر یوې چوکۍ ناست دی، څنګ ته یې د معلولینو چوکۍ تشه پرته ده. خبرونه لیکي چې دی 25 کلن دی، عمران ګل نومیږي. په کابل کې د سره صلیب د کمیټې په روغتون کې نورو معلولینو ته د وجود مصنوعي غړي جوړوي. میل آنلاین وړاندې د ملګرو ملتو د ماینونو د څانګې د راپور په استناد لیکي چې تر مځکې لاندې د ماینونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې د 2012 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ 5 برابره شوی دی. خبرونه لیکي چې د ماینونو د قربانیانو شمیر خصوصا وروسته تر دې زیات شوی دی چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سخته شوې دي. د افغانستان حکومت د ماینونو پر ضد نړیوال قانون لاسلیک کړی دی، خو طالبان او نور وسلوال دا ډول اصول نه رعایتوي.
اته به جو 22 دقیقې سوې. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي په پام کې لري د امنیتي او دفاعي ارګانونو هغه منصوبین چې د دندو په جریان کې ټپیان سوي او نور په دغو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، کولی سي په ملکي ارګانونو کې د ملکي مامورانو په توګه کار وکړي. دا خبره د دې کمیسیون رئیس پرون د دې کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د دریګونو امنیتي ځواکونو هغه منصوبین چې د دندو پر مهال ټپیان شوي او نور په خپلو اړوندو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، د دوی فزیکي وړتیا او غوښتنو ته په پام په ملکي ارګانونو کې ورته د ملکي مامورینو په څیر د کار کولو اسانتیاوي برابروي. د دغه کمیسیون رئیس نادر نادری د سې شنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د حکومت له ټولو ارګانونو هیله وکړه چې د کمیسیون له مقرراتو سره سم دي د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټپی شو منسوبینو ته په خپلو ارګانونو کې د ملکی کارکونکو په څیر د دندو اسانتیاوي برابرې کړي.
چیزی ده که ما در حدود صلاحیت کمیسیون انجام دادیم.
دو بول سه چه مونگ ده کمیسیون ده صلاحیت پا حدودو که تر سرکری ده وصلوال زواکون ده اطلان و قربانه تا پا درناوی کمیسیون هاگ پاوزیان چه ده دندو پر محال ده تبیکی دو العمل نظامی دند پریخه او پا ملکی دارو که ده کارکول و ده طلبوی او اردوان تحصیلی سند ولری که دهشی پا ملکی خدمتونو که جذب شی.
جذب شد.
دا په داس حال کې د چپ افغانستان کې هر کال د دریګونو امنیتی ځواکونو ډېرې منسوبین له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ټپیانیږي او په وسلوالو ځواکونو کې د کار کولو توان بایلي. دغه ټپیان شوي سره له دې چې په ملکی ارګانونو کې د کار کولو توان لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله هڅه کوي چې په بیړه د تقاعد یا د معلولیت اسناد بشپړ او پر حقوق خپل ستونزې کمې کړي. د افغان اتلانو بنسټ په نامه مدني ټولنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون دغه حساسیتي خوټینګار هم کوي چې د ملکي ارګانونو مسؤلین دي دغه تصمیم عملی کړي. دغه بنسټ یوې مسؤلې حمیدې زلا ازادي راډیو ته وویل
داسې ځوانان لرو چې وروسته له دې چې دوی د بدن یو غړی له لاسه ورکړی ده، هم ډېره توانایي لري او ډېر بااستعداده کسان په دوکې لرو چې کار وکړي او خپله هم لغه دې چې احساس د ملویت وکړي ځان د ټولنې یو غړی وشمېري، خو ډېری وخت دا خبرې کېږي او په عمل کې نه ترسره کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د امنیتي ځواکونو بدني زیانمنو شوو منصوبینو ته په ملکي برخه کې د کار د زمینو د برابرولو خبره په داسې حال کې کوي چې ډیری کسان په دولتي ادارو کې د کاري زمینو د نه مساعدېدو له امله شکایتونه لري او وایي چې ډېر ځله په مقرریو کې اړتیا او وړتیا نه بلکې روابط په پام کې نیول کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سیمه کې لیکلي تر هغه چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ او په یوه اجماع تر سره نسی واقعي سوله هیواد ته نسی راتلای. تازه خان سمسور له ننګرهار د سولې په هکله د خلیلزاد له خبرو د بسوګي واده جوړ سو چې کله ورته خلک خوشبین سي بیا یو خند رامنځته کیږي. حکمت الله حماس له ندلې لیکلي د سولې کلیدي لوبغاړي امریکا او پاکستان دي که دوی صادقانه کار وکړي ضرور به سوله راځي. قاسم ځواک له هلمند ده. په هلمند کې اویا فیصده کسان خوږو اوبو ته لاسرسی لري خو زموږ اوبه د ناسم مدیریت له کبله ایران ته روانې دي. د پکتیا له ځزي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي د پکتیا اکثر سړکونه خراب دي، باید په اساسي ډول ورغول سي. او له هلمند څخه محمد یونس د پوهنې پر ریاست انتقاد کړی چې د په خبره اداري فساد پکې زیات شوی. کوچنی ماشومان هم کولی سي د فلمونو پر لیدو سربیره په خپله هم د فلمونو په تولید کې ونډه واخلي. دغه تجربه د امریکا د بالتیمور د لومړنۍ زده کړو په یوه ښوونځي کې له څو کلونو راهیسې پیل سوې ده. د امریکا ژغ خبریاله په دې اړه راپور لري. جزئیات له نوریاس نوري اوري.
د ماشومانو په لاس د فلمونو د جوړولو دغه تجربه د روټ برانچ پروډکشن اینڈ فلم اکاډمۍ ماسسی واتیا پیتیو ګرو د بالتیمور د لاکرمن بوندی په نوم د لومړنۍ زده کړو په ښوونځي کې پیل کړې ده. په دې ښوونځي کې زده کوونکي له درې کلونو راهیسې د مستندو فلمونو په جوړولو کې ونډه اخلي او د صحنې تر شا حرفې هم زده کوي. میرمن ګرو د امریکا غږ خبریال ته چې د دې ښوونځي د فلمونو جوړولو ټولګي ته ورغلې د زده کړې د بهیر په اړه وویل،
دوی د چوکاټ نیولو، د فلم اخیستو، ایډیټ او نور شیان زده کوي. نور تخنیکي مسایل چې څنګه کمره ځای پر ځای کړي، په څه ډول ورڅخه کار واخلي او په څه ډول صوتي وسایلو استفاده وکړي.
د ګروپ وینا د مستندو فلمونو جوړول د غرض ماشومان ته ډیر نور مسایل هم ورزده کوي.
موږ د مستندو فلمونو تدریس مهم او ارزښتناک بولو، ځکه که ساده ووایو په دې فلمونو کې واقعي شخصیتونه د رښتینو مسایلو په اړه خبرې کوي. دا د ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې خپل ژغ اوچت کړي او خپل ځان مطرح کړي.
د امریکا غږ خبریال میرمن پرسن د فلم اخیستو د صحنې په مهال له څو ماشومانو سره هم غږېدلي او د هغوی نظرونه یې راخیستې دي. یوه ماشومه چې په دې ورځ د مستند فلم د جوړولو مسؤوله ده وایي، زه په څلورم ټولګي کې یم او نن مې د فلم سوژه ده، یو انسان څرنګه بل انسان وژني. نور ماشومان هم پر دې فکر کوي چې له څه ډېر ستړي شوي، یو پر زور ویلو فکر کوي، بل د پولیسو او تاوتریخوالي او ځینې نور مسایلو. د دې ښوونځي د زده کوونکو په لاس یو جوړ شوی فلم هم تیر کال د لیدونکو د غوروي جایزه ګټلې وه. تیر کال زده کوونکو د سندرې یو کلیپ جوړ کړی و چې اوس د سیمې په ټولو ښوونځیو کې ورڅخه د یوې بېلګې په توګه کار اخیستل کیږي. د لاکرمن بوندی د ښوونځي مدیر کمبرلی هیل چې د موسیقۍ د دې پارچې شعر لیکلی وایي، په دغو فلمونو او پروګرامونو کې د ماشومانو ګډون د هغوی د بیان قوه ښه کوي او په خپل ځان یې ویسا زیاتېږي. زه متوجه شوی یم چې زده کوونکي د پخوا په نسبت اوس له یو بل سره ښه چلند کوي. دوی په دې پروګرامونو کې ګډون کوي، یو بل ته درناوی کوي، یو بل ته په سترګو کې ګوري او په خپلو ټولګیو کې په بحثونو کې فعاله ونډه اخلي. د دې ښوونځي یوه زده کوونکې وایي، دا ښه او ارام نجلۍ ده خو ځینې وختونه خبرې نور ناراحته کوي او اوس له نورو سره د تفاهم په برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یو بل زده کوونکی، دغه پروګرام واقعا را سره مرسته کړې چې څرنګه خپل مطلب بیان کړم او هم مې پر ځان باور زیات کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کش باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلوز پولي، موږ در په درې، موږ وچکلي ز پولي. موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې په خوا دی د دایوه کښت د کدا تاریخ د دوه کال کې درې کار کې موږ ته د پای ټکې شې دي چې پر کړې موږ موږ نه دي کړلې. نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو سلوز وز پولو کورونه راونړول، باغونه راونړول، در په درې کولو. نو موږ دولت څخه ځاهله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. والسلام.
بله السلام علیکم زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم مرد اسلم د ورور چې دلته ټلیفونانی اسکار نه کوي زه غواړم چې دا سلام قدرت داسې کوي چې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري خو سلام په همدې هیله چې زما پیغام نشر شي خو
زه د لوګر ولایت آزرې ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي هماغه رقم ته پښتنه وشي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه چې باسونې پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 3,600 زیات کسان د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي د افغانستان د انتخاباتو تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي په پروان کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یوه درې کسیزه ډله یې نیولې ده په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی د امریکا ولسمشر یو وار بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د برېټانیا صدراعظم تیریزا می وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د برېکزیټ یا له دې ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر دي او د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي اجرائیه رئیس د اوبو د سرچینو پر مدیریت او پراختیا ټینګار وکړ عبدالله وویل که د ستونزې ته پاملرنه ونیسي افغانستان به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي ناجیه صفي تفصیل راکوي
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که چیرې د اوبو سرچینو د مدیریت لپاره اساسي کارونه ونه شي افغانستان به راتلونکي کې د اوبو د سرچینو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي عبدالله د سې شنبې په ورځ د اوبو 5م ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل
موږ د اوبو تر ټولو ښې سرچینې لرو خو که چیرې په دې مرحله کې د اوبو د مدیریت لپاره داسې اساسي کار ونه شي چې د خلکو په ژوند او د افغانانو په وضعیت باندې اوږدمهاله اغېز ولري موږ به راتلونکي نسلونو ته یو ناوړه میراث پرېږدو
ښاغلي عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوبو د ښه مدیریت او سرچینو پراختیا لپاره باید له نړیوالو تجربو ګټه واخیستل شي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم د همکارۍ اړیکې رامنځته شي د اوبو د مدیریت خبره داسې مهال کیږي چې دا مهال د افغانستان ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډیره حده ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي که څه هم ولسمشر غني په کراتو ټینګار کړی چې د اوبو د مهارولو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي خو د اوبو مدیریت لا هم په افغانستان کې یو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت بیا وایي د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل دغې ناستې ته په وینا کې وویل
به منظور مهارسازی آبهای کشور
په هیواد کې د اوبو د مهارولو لپاره مطالعات او د اوبو د سرچینو په برخه کې څېړنې بشپړې شوې او یو شمېر سرچینې د ډیزاین او یو شمېر نور ترکار لاندې دي له هغې ډلې کولی شو چې د سلما بند 614 میلیون متر مکعب ظرفیت ته اشاره وکړي
نوموړي ویل په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانیو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده په نویو جوړیدونکو بندونو کې شاواروس دهنې دره مچلغو کمال خان او دهله شامل دي د دغو بندونو د جوړولو خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویل دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمی او ستونزو سره مخ شي خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي والی د حکومت په لومړیو کې په غوسه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا شپږ ویشت لوی بندونه جوړ کړي
په مختلف ولایتونو کې خلک د مدافع وکیلانو او څارنوالانو له کمښت شکایت لري. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د بیلابیلو عواملو له کبله په عدلي او قضایي ارګانونو کې زیاتو قضیو ته پام نه کیږي او په ځینو مواردو کې خلک خپلې قضیې په وسلوالو مخالفانو حلوي. واصل وصال راپور جوړ کړی.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې شته ستونزو د مدافع وکیلانو او سرنوالانو کمښت د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې خلک اندېښمن کړي دي. د هیواد له یو شمېر ولایتونو خلکو د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې یا د ستونزو خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د هواري لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړي. دا له جوزجان ولایت څخه د یوې مېرمنې غږ دی چې له حکومت څخه غواړي ستونزې ته یې رسیدنه وکړي.
خاص ما از مقاماتی است که تا در این بخش مثلا توجه خاص داشته باشند تا ما در جامعه خود وکیل مدافع زن داشته باشیم.
سیما وای دیوی خز ستونزه د یو نارینه وکیل په نسبت خزینه وکیل خه هورول شي.
تا ما مثلا در جامعه خود وکیل مدافع زن داشته باشیم، درد یا مشکل زن نسبت به مرد زن خوبتر درک کده میتونه.
د هیواد د بیلابیل ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ له دې وړاندې یو شمېر زندانیانو هم ویلي دي چې که څه هم د دوی د حبس موده بشپړه شوه، خو مدافع وکیلانو ته د نه لاسرسي له امله په زندانونو کې پراته دي. دا یوازې سیمانه ده چې د جوزجان ولایت له عدلي او قضایي بنسټونو نه شکایت لري، بلکې د زابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دې ولایت په زیاتره ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه هیڅ فعالیت نه لري. د زابل ولایت دوه اوسیدونکي نجیب او نقیب الله
ځینې دغه منطقې دي، هغه خپله قاضیان او دغه ورته ټاکلي دي د ټولې حقوقي قضیې او دغه سې دغه ټول په طالبان باندې دغه کوي.
دلته په شاجوی ولسوالۍ کې قضایا کوم د دولت لخوا وجود نه لري او ټول د شاجوی ولسونه یا د نور ولسوالۍ ولسونه مراجعه مخالفینو ته کوي او هلته ورځي او دوی دا د کومې خپلې حقوقي دعوې چې دي دا په مخالفینو باندې حل او فصل کوي.
د اوروزګان ولایت دوه اوسیدونکي شمس الله او حاجی ملیم بیا خپل ستونزې داسې بیانوي.
بس د طالبان خوا ته ډیر دي، خو ځکه هلته بس د دمځکو پیسې دي او د غصب کړي چې یو چا بس دغه پیسې دي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولی شي، نورې وجه رسیدګي نه شي کولی، د هغو کاروبار هلته د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او مدني ټولنو هم د ځینو ولایتونو په عدلي او قضایي درو کې د ستونزو د موجودیت له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې له همدې امله خلک په زیاترو مواردو کې اړ کېږي چې د خپلو قضیو لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړي. هڅه مو وکړه د مدافع وکیلانو په ځانګړې توګه د ښځینه مدافع وکیلانو د کمښت په اړه د مدافع وکیلانو د ټولنې نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په ټول هیواد کې عدالت ته د خلکو د لاسرسي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
لوی سرنوالۍ افغانستان هم برای دسترسی مردم به عدالت
د افغانستان لوی سرنوالۍ عدالت ته د خلکو د لاسرسي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي چې عملی پایلې هم لرلې دي. دا شان لوی سرنوالۍ د عدالت د ټینګښت لپاره د امنیتي بنسټونو او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواکې ادارې سره په همغږي ځینې پروګرامونه پلي کړي دي، څو د هیواد په ټولو ولسوالیو او سیمو کې د سرنوالانو د حضور شاهدان ووسو.
ښاغلی رسولي دا شان وایي د لوی سرنوالۍ په هڅو اوس په هغو 500 ولسوالیو کې چې پخوا پکې سرنوالان نه ول، اوس سرنوالان پکې فعالیت لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
اته بجی او څبان دی اته د دقیقې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په افریقایي هیواد سنګال کې مسلمان فعالان د عام خلکو په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. په داسې حال کې چې ځینې اسلامي ډلې په افغانستان او ځینې نور هیوادونو کې په تاریخجن مبارزه شهرت لري، خو د سنګال مسلمانان له سیاست نیولې تر کرنې، ترانسپورت او موسیقي پورې د خلکو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د امریکا ژغ خبریاله سلمہ جعفری راپور لري. جزئیات احمد تکل نوري.
توبا که څه هم نری سړکونه او شګلنی کوڅې لري، خو د سنګال پر ورځني ژوند د ښار اغیز له پامه نشي غورځول کېدی. میلیونونه زیارت کوونکي هر کال د توبا د مرکز په جامع جمعات کې د شیخ احمدو بمبا زیارت ته ورځي. د بمبا پلویان مریدیا طریقه چې نوموړي رامنځته کړي، د اسلام لپاره خورا زیاته مهمه ګڼي. سالی سالیو د مریدیا طریقې یو مرید په دې اړه وایي. مریدیا طریقه زمونږ او پتی رزما لپاره هر څه دي، ځکه اسلام له مریدیزم سره انډول دی او دا لاره موږ تر خدای رسوي. کار او نظم د مریدیا طریقې په تعلیماتو کې ډیر زیات مهم دی، نو ځکه مریدیان د سوداګرۍ له ګټې سره چې شیخ بمبا تل ټینګار پرې کاوه ډیره زیاته لیوالتیا لري. شیخ بمبا هغه مهال فرانسوي استعمار دوه ځلې تبعید کړی و. خدای او د سنګال لومړنی عیسوی ولسمشر لیوپولد سیدار سنګور د عدم تشدد له مبارزې او له غیر سیاسي اسلام څخه د ملاتړ په خاطر بیرته سنګال ته په ستنېدو بریالي شول. د سنګال باثباته ډیموکراسي د افریقا په لویدیځ کې د مذهبي زغم نمونه ګڼل کیږي. د سنګال 95% وګړي مسلمانان دي چې د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت کې د پام وړ ګډون لري، او په تیرو څو کلونو کې د مریدیانو د بیلابیلو څانګو سیاسي نفوذ هم هلته خورا زیات پیاوړی شوی دی. په 2000 کال کې عبدالله واده د نورو سنګالی سیاستوالو په څیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مریدیانو له نفوذ او د مریدیا اسلام له شبکې څخه د کمپاین لپاره کار واخیست، او ولسمشر مکی سال د سنی مریدیانو په مټ سګنی انتخابات وګټل. تاریخ لیکوال شیخ ګوی وایي د سنګال د هر سیاستوال د بریا لپاره د مریدیانو تایید مهم دی. مذهبي مشرانو ته خلک لا زیات درناوی کوي، خلک د دوی ونډې او روحاني لارښوونو ته په درنه سترګه ګوري، ځکه هم خلک او هم سیاسي شخصیتونه د مریدانو حیثیت لري. د توبا د جامع جومات د کتابتون مسؤول مصطفی دیاتار وایي مریدیا فعالان یا خلیفګان د سنګالیانو د سیاسي اختلافونو د حل لپاره تل منځګړتوب کوي. اوس مهال څرنګه چې مریدیا طریقه سپارښتنه کوي، مسلمان فعالان تل د امن او تشدد د مخنیوي غوښتنه کوي. په افریقایي ساحل او د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې اسلام پالې افراطي ډلې ملکی وګړي ګواښي، خو د سنګال خلک برعکس د مریدیانو له نفوذ څخه کار اخلي، ځکه دوی د افراطي اسلام پالو په څیر پر خلکو بې ځایه قیودات او محدودیتونه نه وضع کوي، بلکې تر ډیره په دې هیواد کې د سیکولر اسلام او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ملاتړ کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او ورېدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورزو د دیونې راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي، او له اړوندو مسؤلینو څخه غواړي چې دا ستونزې ورهوارې کړي. د همدې دوستانو پیغامونه په پګرده واورو، بیا به نورې ستونزې هم راواخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس یم. موږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 افغانۍ باندې 500 امبیانې راکولې، اوس هغه 40 امبیانې راکمې کړي دي، 480 امبیانې راکړي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم ژټه زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره، هغه اوس 855 ملکونه راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل د پیداوار نشته دی. مخکې به کار نه پوره 500 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالې دولت ستانۍ، 15 ولې پاتې کېږي؟ هغه خو ایسته لاړې. اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ باندې چې مونږ انډیانې راخلو، دې کښې انډیانې مانه کار کښې واچو څرنګه مالیه لاړې شي، څرنګه دارنګه دفترونو والا انډیانې کمې لاکي، څرنګه پې سیستمونه ځانه پې فعالېږي سیستمونه، هغه کښې 4 15 16 17 څرنګه هغه شان دې وړي. نو هېڅ خاورې موږ ته نه پاتې کېږي. دولت ته زمونږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شان دې تاوانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپې د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د عربا پایه وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو افغان بیسین پایه ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو. او زه هر تزر زمان دا غم اخوڑل شی دا در ای پی دا مانوگی ولسوالای نا خبری کوم دا غیو اوان اوان بیسین دا چکم دی نمسکل پایی او کل نی او دیر مشکلات سرمون مخیو او بس محصا زمان دا غم دی زر تزر اخوڑل شی والسلام
السلام علیکم زه محمد رحمان د پکتیکا ولایت برملولو سلینا د سره په اړیکه کې یم د مې ستونزې دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي یوه اتصالاتو یوه روشان دا دوه سرې شبکې نه فعالې شي همداسې بارانې وورې خراب کړې خلته ډېر زیات مشکل دی دلته زموږ د موبایل نټورک نشته حکومت ته په چار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره ونی غور وکړو دا شبکې باید زر خلوصی شي روشان شبکه دو یا یوه اونۍ وروسته فعالې شي دوه اونۍ وروسته فعالې شي ټولې دکاندارانو شمېرې وکړې وړې دي نو فعالې شي نه
بلې السلام علیکم زه صالح محمد د واشیر ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدا درولې د سم کار نشته من څه کې نه کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زن احمد اللہ بغلان والا خوش ولسوالی سے مشکل دی بغلان ولایت کی دا صاحب بیا د ماشام د شپږ بجو نه سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سیم کارټونه بند شي دا ولې بندېږي دا موږ ډېر غټ مشکل دی ما ته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا مشکل راحل کړي وسلام
دوستانو ستاسو پیغامونه مدد واوریدل لکه څنګه چې خبر یاست موږ په نورو خبرونو کې هم له اړوندو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل ایوبی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښت کار وانخلي شغل ایوبی له ټولو مخابراتي شرکتونو وغوښتل چې د خلکو لپاره خدمات لا ښه او اسانه کړي او که دا سينوي نو د هغو کمپنیو د تړلو خبرداري ورکړ نو موري د سیشن په پرسپ کابل کې داسې وویل
اخچان وخت مهلت برشنده ده
دی وای یو څه مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي خو که اصلاح نشول لمړی سپارښتنه ده دوهم جریمه ده او که بیا هم ونشول اړیو چې جواز ورڅخه واخلو له دې وروسته مراد نشته زه هیڅ مراد نه کوم او کدا کارونه مې عملی نه کړل آماده يم چې استعفا ورکړم او تاسو غونډې یو بل کار پیدا کړم
استعفا مې ته مېرم دیګه مثلی شمو ور یا کار دیګه پیدا مې کړم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس تاسو نور پیغامونه هم په ګډه واورئ چې د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړي دي
بلې السلام علیکم علي حقتم د کونه ولایت ښه دا راځي راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم بعد میں سلام عزمان صفان میری دہری سے خدا اوخنا دا الیکٹرانکی تذکری دزر تذرا فقتی زون اور دیر عدل سے میں شروع کی دا تذکری دیر مهمی تا سخو بیا هم وخت لرو وخت مولرو نو دا مسئولین تاسو ملمانه کی او په دې حالت کې وضاحت غواړي مننه دا پیغام بنه شریدو په هلا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آزادی رادو کارکون کو اور سلام علیکم ریاست
دلته چې ورڅ چې ما بلک سره ته ورڅ یو ټو چې دا را ته راکا دا ولې درا کې شکل کوم ځکه ورکم کې شکل وکول نو د موږ لاغې نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کړه اصلي دا یو کال چې کمیشن نه د کړه اصلي د موږ आवाज دا د چا چا وخت برو چې سلام علیکم ډیر مننه اورور زمو جواز نه هیلا دا غره چې دا سوشل میډیا بازار په مرګاتو فساد سره په اړه کې دا مې وازنه هیلې د ورور شمو زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغه سره ولایت مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه کوي ورور نه یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسره د بل څه د کوي چې د بل څه د نسره ورور د یادې ماته تشناب د وسی ورور د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کوي د ډوډۍ د خورولو پاملرنه را سره وسی د وګو د نسره کوي د وګو د وسی ورور د توسو د کمپاین د نسره کوي د هغه د را سره وسی ورور د بچانو د ډاکټر ماته ځاتونه نسره که هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوج سره ورور موږ مخي واسونځه ولده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلبر ولایت ساسر پتباس کیو ہلبر ولایت تم سا کلا ول سوادی پانا دزات دو دی تم سا کلا ول سوادی چ چک بغل جدا جلا دو بو اس پور سڑک دی دزا شا پ وقت کی دبر او د سڑک دو ول کار بز سوی ما استاد داد چ سو داش کی مخ کی او کی قدر رالی د تیبا خاور پر لوا ول شبیل ز پرواز کل بازار جو تی او د خراب سوی دی خصوصات دولت صدا غوصل لري اقتصاد وزارت غوصل لري د جوړوي او جوړوي وزارت صدا غوصل لري چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکلاد او رسوالي صدق چوس کې هغه ساکلاد او سوال باندې کړي د یو هدا پورې د بر راغلي دي او سوال هم ورته د ورتوي او کې د سرور چې او د بر جوړ چې ولت کې ستړي دي د دولت څخه بیا کوم چارې او د تصار په دولت نه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس مې زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد دا دی چې دا څومره سبزینی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د تبویه مچې وده ټماټر یا درومینو خالته په دیش په سالی خالداري باندې فلورل کیږي او اوس هماغه رومینو خالته چې دا هغه اوس موږ ته په زر خالداري باندې نه ملاویږي امدا شان دي کوم پروت چې واخلې زما تاسو کوم یو شیخ هم خوشنه می واجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګرستورونه نشته دي په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت د سیزن کې ارزانه ملويږي هغه واخیستل شي او هغه ارستورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي نو ته مقام وسایدا و نو موږ به اسکل په افغانستان خلک نه خرابېدل خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي په افغانستان کې دا شی نه اخلي هغه دی وړي چې ستورونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی هغه شي نه دی وړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شي نه موږ باندې خرڅي افغانستان د څنګه په فوبونې وتريږي
سلام علیکم زاج محمد یم زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تاسو معلومات ورکوم مدد کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم یو کی چې دا جو او شي دلته ډیری ډیری واوري دې موږ ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړه وکړله موږ لپاره مخ ډیر کومکونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده شپته یا کسانې دې خواته ایثار دي هغه لا تر اوسه نه دی راغلي خدای په امان
زما د روزګان د ولایت سفر جزاد د ولسوالۍ خبره کوم زما شکایت دا دی چې زما خبره دی د ریاستي جمهوریت ورسیږي چې زموږ د چمون د جزاد ولسوالۍ د چمون په نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نه سوځي موږ په پښې نشته نو دا ځکه په سنې سپانچ کې اوبه وړه ده سره ګډ کړی ده موږ د قیرجاتو حسنات په لوی ولایت مالک پروت دی نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی د مستوطیت مکتوب مې هم وړی دی د ولایت مکتوب مې هم وړی دی چې نو وزارت مالیه په دغه اسناد کې ماته خندونه جوړ کړي دي نو زه غواړم د رئیس جمهور ته چې د لوی وزارت مالیه او د محترم جناب والي صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب دا خواهش کوم چې دغه د خیلجات او اسناد مشترک سره د اړخته چې زموږ دغه ملکي مور بهر سي ته خپل حق ورکړو په ځاو کې راځو باندې سره وو به شو بلاو کې راځو چې تاسو وندې دي پر هغه وند سره وو به شو والسلام
بل کانال له خبر کوم ولر تا بار بار باندې څو دلو
خلقو د شکایت کنټرول کړي د ضرورت له خوځا ځانه چې چا دغه خلقو د غریبانو او دغه چا غوښ نه ونیوي دا د انتخاباتو او خپلواک سن د خلقو کوم کارونه سره کوي د دغه معاشات زندول دي نه ورکی دغه تاثیر که تاثیر پروګرام نه جوړ کی چې نو ځل کې دغه خلق راو غواړي د کمشنران کزاړي کني چې دغه دلیل معلوم کی چې تاسو په کوم دلیل لاغ پیسې نه ورکوي خلق د مشکلات سره مخامخ دي دغه ما आवाज کوم د ټول چارواکو پر ورسوي مننه.
السلام علیکم
زه
طارق راځم کوم څه نه سلامونه اوس ما دغه مشکل دي زما خبر په ورو مقامات پر ورسې اوس څنګه سره والی پرې زما ځوان د شيغان ازاب سوي دي د په پرچشي په ځان کې پرم د لکه ما نو ته په ټول مې ورکم دي کړي مې ورکم دي او زه تا ته مو مې چې نو زه تری کړی ام د شيغان دې سوي دي زه دا ځاتې را دي تر کوم صدا خایښ سره چې زما خبرې پر مو مقامات ورسې او زما غوړو دي کله ما ته کوم څه څنګه دې څار وکړې دي کله دې حساب ورسته ځان ته ورهم راچو نو ما خبره ته کوم کار ما دوره کوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاج محمد نورزای ما دغه څه ورته سره په ټلیفون پات لیکم زما یو نظر و دغه کتاب به خبرو په اړه عام خلک سره نظر وکړي دغه فرنی چې نه پولیس فقره د چارواکو او د جنګي کفانو کار دی زما په نظر دا خبرې دا شی یو پړاو سره رسیدلی دی چې دا د دې خبره هغه وخت د نجیب د وخت د مجاهدینو سړي تور په یاد دی چې یو وخت نجیب و مجاهدین تور تاسو راځي چې په خلک سره کښې نه مشکل سره حل کو د حکومت پایه باندې ټولې نسړنګي او دا مشکل به د خبرو د لارې حل کو مجاهدین ورته چې مشتاصر په کته نه خبرې نه کوو فقط موږ د شوروي سره خبرې کوو د روس سره نو هغه و چې هغه خو ټول ولیدل هغه مشکلات ټول ولیدل چې بعد شوروي د حکومت څه ونه سوه د خلکو پر سر میخونه ټک واسوه هلکه در به دره سوه د خلکو پر ناموس تجاوز وسو یو د بل سره قتل عام کړه نو اوس زما په خیال چې بیا هغه فنه شوم داسې معلومېږي چې را روانه ده ولې چې دا څوک اوس دوی په دې باندې ټینګار کوي چې فقط امریکایان دي ووځي ونو چې امریکایان ووځي نو بیا خو دمه کوو د منې سړی هم نشته نو دا خلک او دغه که طالبان دا فکر کوي چې یا موږ خو نو بیا یو منظمه ډلې خو داسې هم نه دی دا اوس په خپلو چې طالبان په درو څلورو ډلو ویشلي دي دا اوس نو دا چې قدرت ته ورسېږي شاید چې تر دې هم ډلې ډېرې شي او داسې وبله چې یو مشکل تر دغه به هم ډېر شي او پاتې شو اوس امریکایان دا خبره کوي چې تیمور ته تضمین راکوي تیمور ته تضمین راکوي چې بیا به د افغانستان د خاورې څخه وګردي نړۍ ته چا کوم مشکل نه متوجه کېږي لکه مخکې چې متوجه شو نو زه د امریکایانو ته پوښتنه کوم چې نو تا څه ضمانت هغه تا ته درته واسي او یا نو چې ته خو تښتې نو چې اوس یو د اروپا به غاړې پر اصلي مشکل باندې هېڅ خبره نه کېږي اصلي مشکل د افغانستان د خلکو بدبختي ده او د جنګ درېدل دي په افغانستان کښې جنګ ودرېږي او سوله راشي او دا ورور وژنه و د افغان وژنه ودرېږي اصلي مشکل خو دا دی پر دې باندې هېڅوک خبره نه کوي یعنې د دې معنا دا ده چې هر سړی خپل د ګچې دپاره کار کېږي چې نو دلته د خلکو دپاره یو څه مسولیت شته د افغانستان د هم ولس لپاره په دغه باره کښې هوښیار وشي او بیداره وشي بیا مخکنۍ د پنځه دېرش کالو مخکې فانه بیا تکرار نه شي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران وروره ستاسو او د نورو دوستانو ستونزې مو د دې خبرې کړې هیله ده چې اړوندو چارواکو هم اوریدل وي او د هواري لپاره یې لازم اقدامات وکړي. دوستانو د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي. بیا هم هیله کوم چې تاسو وکولی سئ په خپلو پیغامونو کې تر ډېره خپلو ټولنیزو ستونزو باندې تمرکز وکړئ او کومې ستونزې چې په سیمه کې مو دي هغه راسره شریکې کړئ. سیاسي مسایل زموږ سره مه مطرح کوئ، موږ د سیاسی موضوعاتو دپاره نور بیلابل پروګرامونه لرو او په هغه کې هم ستاسو نظرونه راخلو. البته په دې کې شک نسته چې ستاسو نظر خبریږي، موږ ته مهم دی، خو دغه خبرونه په ځانګړي ډول ستاسو د ټولنیزو ستونزو او مشکلاتو دپاره جوړه سوې ده او موږ غواړو چې چارواکي واوري او د دغو ستونزو او مشکلاتو په هواري کې اقدام وکړي. او د یادونې وړ بولم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشان همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.